دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سېږي. نن د پنځ شنبه یا زیارت فرز او د 2023 کال د مارچ 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د انګور اډې پر لات د شخړو د هواري شوراګانې او د عورت مارچ د ویلان په اړه راپورونه سربېره د خبرونې په دویمه نیمه کې 19 پروګرام د مشال تر لاندې بحث هم لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی د انګور اډې پر لتوال وای له شاوخوا څلور میاشتو احتجاج وروسته لا هم حکومت غوښتنې نه دي منلې. عورت مارچ اعلان کړی چې دا ځل به د ښځو د نړیوال ورځ لاریون د بشري حقوقو فعالی مهرنګ بلوچ سره ډالې کوي او د هند اوو وګړو په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبور کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې هغوی له شاوخوا څلور میاشت راهیسې پر لت وهلې دي خو حکومت لا هم غوښتنې نه دي منلې. د احتجاجي پر لت یو مشر محمد رسول د مارچ پر شپږمه مشال لړۍ ته وویل چې هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
دلته بارډر د مش په خبره دا ژوند د نیژ سره تړلی دا یو پیسې پر بنا روپۍ د نیژ نه نور خلک لري. نو دلته د خلک کاروبار کې انتهایي مشکلاتینه دي. خلک انتهایي غربت کې د ویزا پاسپورت د دغه نیژ نه غوړي او د کچې دی طرف ته د مش کو نه دي. دلته هدي
پانګور اډه کې ځای ولس او کارباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12مه تر هغه وروسته پر لټ پیل کړ چې پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو لرل لازمي کړل. مشال رادیو د مارچ پر پرځمه د کوز جنوبي وزیرستان له ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره په وار وار د ټلیفون کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب ونه وایه. بلخوا د نجبو وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی منتخب استاد زبیر وزیر مشال لري ته ویلي چې د انګور اډې د خلکو د غوښتنو په اړه بل چارواکو سره خبرې کوي او د ولستونزې به هواروي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې عورت مارچ اعلان کړی دی چې دا ځل به د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقونو فعالی مهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخ ته د یوې خبري غونډې پر مهال د عورت مارچ منتظمینو وویل چې سږ کال به د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله وي. د عورت مارچ مخکښانو زیاته کړې چې هغوی پر خپلو پوسټرونو هم د بلوچي ښځې انځور جوړ کړی دی ځکه د هغوی په وینا بلوچي ښځې د جبري لادرکۍ پر ضد نه ستړي کېدونکې او دوامدار مبارزه کوي. مهرنګ بلوچ د جبري لادرکۍ او د ماورای عدالت وژنو خلاف د هغو بلوچ احتجاج کوونکو مشري کړې وه چې د 2023 کال د ډسمبر په پای کې په اسلام آباد کې د څه باندې یوې میاشتې لپاره پر لت وهلی وو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستي ورښتونو او سیلابونو کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي. شهباز شریف پرون په پېښور کې د سوایي گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنۍ ته د 600,000 روپۍ بانکي چکونه ورکړل. نوموړي ژوبلو کسانو ته د 15,000 روپۍ ترڅنګ د بارانونو او واورو له وجې د بشپړ رنګسو کورن مالکانو ته د 900,000 روپۍ او جزو رنګسو کورن مالکانو ته د 3,500,000 روپۍ مرستو اعلان وکړ. په پېښور کې د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ د ورښتونو له وجې د کورونو او کمرونو نړېدو په پیښو او په سیلابونو کې 40 تنه وژل شوي او 28 ژوبل شوي دي. د ادارې په وینا د ورښتونو او سیلابونو له وجې تر 600 زیاتې ودانۍ زیانمنې شوي دي او د کمرونو نړېدو له وجې په ځینو غریزو سیمو کې سړکونه تړل شوي دي چې د خلاصولو چارې دوام لري. د هند وګړو یو ویډیو خپره کړې ده چې وايي هغوی د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې د سیلانیانو په توګه روسیې ته ولاړل خو هلته یو روسی لارښود په دوکې سره بیلاروس ته واړول. هغوی زیاتوي چې په بیلاروس کې د ویزې نه لرلو له امله هغوی ونیول سول او بیرته روسیې ته ولېږدول سول چې اوس هلته هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبوره کول کیږي. د دوه کسان په وینا دوی مجبور کړل شول چې د ژباړونکو لښتون پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي چې په نتیجه کې هغوی د پوځي روزنې یو مرکز ته ولېږدول شول. دا په داسې حال کې ده چې هندي چارواکو تیره میاشت ویلي ول چې هغوی هڅه کوي چې شاوخوا 40 هغه هندیان بیرته راولي چې د روسیې په پوځ کې موندل شوي دي. او په پای کې د لوب خبر د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچی کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر 1 د راولپنډي په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مخستان پر واو د کابل پر شپږنیم بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ وړاندې پرون کراچی کینګز کوټه ګلیډیټرز ته په 2 وکټو او اسلام آباد یونایټډ لاهور قلندرز لوبډلې ته په 12 منډو ماتې ورکړه. بل پلو د افغانستان او ارلند کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اوور یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د مارچ پر 1 د شارجه په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د کابل پر 4 بجو پیلېږي. تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د مارچ پر 9 او 12 په شارجه کې له بل سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو خپلې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې ځای ولس له تیرو شاوخوا 4 میاشتې راهیسې پرلتوالې دي. هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. پرلتوال وایي چې حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي. بلخوا د هغې سیمې منتخب استازي وایي چې د ځای ولس د ستونزو د هواري لپاره به له چارواکو سره خبرې کوي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 4 میاشتې راهیسې په احتجاجي درناکشه حکومتي چارواکیو نه په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تاګ رو تاګ او د سیمې خلکې د پورا د تعلیم، صحت، سهولتونو غوښتنه کوي، خو چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
چدلته انګور اډا کې پرلکشن وسه دا څلور کومه دنګي خیر خو جل خیر دنګي خیر تو جل خیر دغه ته نو چې دغه په علاقه کې څومره عوام دی څومره کومینه دي دغه متفقه شاکشن اول او تدې کې سیاسي خلک هر څه چې انګور اډا کې وخت راي دا ټول دې کې متفق کی سره دلته بارډر د مش په خبره دا ژوند د نیش ور سره تړلې دا یو پیسې پر بنا ریپي د نیش نه نو خلک لري. دلته د خلک کاروبار کې انتهي مشکلاتینا دي، خلک انتهي غربت کې د ویزا پاسپورت دا د
مشرون خپل غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره د تعلق ته ډاکټر محیب تقریبا 4 پانچ دن دا پې ووښتی چې دېش پرلت والی دی د انګور اډې جایز مطالبات یې پورا او په ګیټ باندې تاګ رو تاګ دې پورا مذاکرات فی الحال د چا سره په در پر شاینل باندې نه دي شوي، خو پی اے او د نیج امنیسټ نه هم هیڅ امیدي نه دي او سراب د صوبایي حکومت نه د نیج مطالبات حال کو ویلي چې د جاه روغله مکاني خلک د غربت شکار دی او انتهایی د حکومت نه مایوس شوی دی. د نیج مطالبات بنیادی د ژوند د ضرورت سره تعلق دی، لکه د پاکستان په نورې علاقې کې چې کوم سعودیت داخل ته مو یاسر دی نیج هغه وبي چې د نیج بارډر باندې نیج ته هغه سعودیت راشي. نو مدي محمد دې انګور اډا وسته دین چاي په انګور اډا باندې وو راحتو در سخت یخ موسم اډا ای بو وجود باندې د خپل حقوق لري فورا مبارزه دغه جری ها د حکومت ای مطلب کای چې ځان یو تر وسه پر مذاکرات ته تنر غلی ها دي چې دوه تر مطالبه دي په ای کې سپاتال دا سکول دا یا روډ دا یا نت ورک دا یا پچیسل دا یا
مشال ریډیو چې د انګور اډا ته جاجی درنه غشتنه په بارکشه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په بارکښې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده. انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې په سیمه کې د احمدزی وزیر سالور قومي مینا په اتفاق پریکړه کړې ده چې تر سومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې یې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
زموږ غل مشال ریډیو خبري له جنوبی وزیرستان زو د خیبر پر لور د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د شخړو د هواری یا مصالحتي شورا غړو ویل دي چې د هغې صوبې په زمسو قبایلی ضلعو کې یو شمېر کسان د عدالتونو پر ځای هغوی ته رجوع کوي او خپلې لانجې وروړي. د خیبر پولیس وایي چې مصالحتي شوراګانې په هره تاڼه کې جوړې شوي دي او د ټولنې له هرې طبقې څخه کسان پکې اخیستل شوي دي. دا غوی په وینا دغه شوراګانو په ډیره لږ موده کې د مځکو ډیرې شخړې هواری کړې دي او په دې سره پر پولیسو او عدالتونو بوج کم شوی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د لنډکوتل ډی آر سی یا مصالحتي شورا ویلي چې دوی په دې تیره لږه موده کې څه باندې شل لانجې هواری کړې او فریقین عدالتونو په ځای دې شورا ته خپلمنځي او قومي شخړې د ځمکو لانجې او د لین دین معاملات ور وړي او دوی ورته هواروي. د لنډکوتل ډی آر سی یا مصالحتي شورا یو غړی مولانا علي حیدر شینواری وایي چې دا دوی لپاره د جرګې په شکل کې یو نوی نظام وو خو اوس ورسره بلد شول او ډیر په کار راځي.
ډی آر سی موږ لپاره داسې یو نوی سیستم وو موږ خپله ورسره مخته نه وو خو چې کله راغی موږ دغه مسایلو حل لاره خپله هم زده کړه چې دا مسایلو لاره په دې طریقه باندې به حل کړي. نو الحمدلله داسې 20-22 مسایل چې دی موږ په ډیر لنډ وخت کې راټول کړه او حل هم کړه. نو انشاءالله چې کوم مسایل موږ ته نور پروسس کې پراته وي هغه هم نږدې حل کېدونکي او ټول هم دغسې غټې غټې مسلې دي دیش تلویختو کلونا مطلب دا پرتی وی.
د خیبر ضلع پولیسو یو مشر ڈی ایس پی مظہر خان اپریدی وای چې لنډکوتل ڈی آر سی په ډیره کمه موده کې د دوا فریقینو ترمنځ یو پخوانی او لویا د ځمکې شخړه هواره کړه او دې سره په پولیسو او عدالتونو باندې هم بوج راکم شو.
چونکہ سستا انصاف تھا یہ امدا جرگاہ سسٹم نے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو چنگی دتا سوکت تھا پتا دو میشت کی دم 48 یو پی سال ہے دو میشتوں کے دن نوکڑا نو دا کی بزی تھا وہ ڈی آر سی نہ خورو نیت وہ چکم د جرگے والے مولانا سے دو پرو نیت بند اوکڑا نگا تو سوکت تھا ڈی آر سی پہ ذریعہ باندھے تو وہ خال کھولا دا انصاف میں لوش ہو ان شاء اللہ تعالیٰ چد وکیل د پیسوں نہ تکلیفات نہ دگے نہ بغیر بھی چکم دے دغلا پتا ڈی آر سی کی بھی چکم دے ان شاء اللہ انصاف میں لوگی.
ڈی آر سی یا مصالحتی کونسل لارے د خپل ځمکې لانجا هواره کړي او د ستاینه کوي
چې دا تقریبا د زموږ د دوه خاندانو په منځ کې تقریبا چې د 500 کلونه یا تنازع و. خدا الحمدللہ چې کوم ڈی آر سی ممبران دي چې څومره د ڈی آر سی کارکونان دي دوی د ډیر خواره د ډیر مهنت او د ډیر دستړی وجه الحمدللہ دا مسله په داسې یو طریقه حل شو چې حل خود آسم شوا چې دا سه حل شوا چې د زمونږ دوه خاندانو په منځ کې حکومت د تنازع ودات پر ورولې باندې بدله شوا.
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا ورګډه شوا او هلته اف سی آر او د جرګو په خوانی نظام ختم شو او ټول نو قبایلی ضلعو ته د پولیسو او عدالتونو نظام ور وغځېده. خو بیا وروسته د قبایلی ولس په غوښتنه د ای ډی آر کونسل په شکل کې خوانی جرګو ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو او دې لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې قانون سازي وشوه او همدارنګ د سره سره وس د پولیسو په هر تاڼه کې د ډی آر سی په نوم هم کونسلونه یا مصالحتي شوراګانې جوړې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غل مشال رادیو خوري اوس جو اسلام آباد په پاکستان کې د شوز د حقونو لپاره کارکونکو ډلې عورت مارچ منتظمین ویلي چې سږ کال به د مارچ پر اتمه د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیلوي د عورت مارچ مخکښانو د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبريالانو مرکز مخ ته د وی خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې هغوی به دا ځل خپل لاریون د جبريل درکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف کارکونکو فعالي مهرنګ بلوچ ته ډالې کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي
پریس کانفرنس ته د وینا په مهال د عورت مارچ یو مشر نشات انجم خپل لاریون د مهرنګ بلوچ په نوم کولو پاره وویل مہرنگ بلوچ تو جبری درکیو خلاف احتجاج پر اسلام آباد ترغلا بدلتے خلقو غگوان اور دو بلوچ خزے د خپل خپلونو د جبری درکیو پر دوامدار او نستړی کی دونکو مبارزه کوي مو هر هغه چې په خپل مارش کې مرکزی ځای ورکو چې حقونه د خپلند کیږي مو صرف تخزو د پرنا بلکې ټولو انسانانو لپاره برابر حقونه او اسانتیاوي غواړو خدای یو حقیقت ته چې په حال د جبری درکیو څنګه ډیر لوی دی د عورت مارچ انتظام کوونکو اول چې خزو ډیر مزاحمت کړی دی خو صرف مزاحمت کافی نه دی بلکې هیله هم ضروری ده ځکه چې هیله د انسانانو په چلند کې نرمي راولي او ډاډه یې ساتي دوی اول چې د جبریل درکیو په ضد په مبارزه کولو د ستاینې په توګه دوی سش کال په خپل پوسټر هم د بلوچ خزې تصویر جوړ کړی دی د عورت مارچ یو بل مشر ډاکټر فرزانه باری بلوچ خزو ته په خپل ډله کې د اهمیت ورکولو په اړه د مشال رادیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
سمجھتی ہیں ریاست کے لیے بہت ایک سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی پالیسی
ما پخلا دا ریاست تا پر دا فکر زیادہ تخبر پولیسو پو جائے بلوچستان دخمنان کری دی تو بلوچستان کے ریاست او زمن ایجنسی دا خلق کو حکومت تر پوران دی کری دا دا ملک سر دخمنی دا ما په خیال کې بلوچستان کې خلک د بلدو تحریک پلوی نه د دې ځمادار د جمهور اسټابلیشمنت مونږ د بنگالیانو سره هم انصاف نه کولو نو نیم ملک ما د لاسه ورکړو دوست د بلوچستان سره سکیږي د خو شرم کا کار دی
بلوچو کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے ان کو بہت سمجھتی شرم آنی چاہیے
د عورت مارچ لاریون په لومړي ځل په 2013 کال کې په کراچۍ کې وشو او تر هغې وروسته دا یو مستقل فعالیت جوړ شو اوس په ګڼو ښارونو کې دغه لاریون ترسره کیږي مذهبي او روایتي خلک ته د مارچ مخالفت کوي او دوی په انتظام کوونکو د غربي هیوادونو د فنډونو اخیستو تور لګوي خو د مارچ انتظام کوونکو دغه تور په کلکه ردوي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې صفې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون پېښور ته د سفر پر مهال د خیبر پښتونخوا په ورستوي ورښتون او سیلابونو کې لږبسو خلکو سره مالی مرستې اعلان کړې دي نوموړي د خیبر پښتونخوا د گورنر په دفتر کې د وی غونډې پر مهال په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنیو ته د شل شل لک روپیو بانکي چیکونه ورکړل په پېښور کې د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ د ورښتونو له وجې رامنځته شوو پیښو کې څلوېښت تنه وژل شوي او دوه شپېته ژوبل شوي دي په دې اړه نور حال عظمت علي شاره کوي
دا مارچ په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د خیبر پختونخوا یو ورځنی دوره وکړه چې پکې د سیلاب ځپلو کسانو سره ملاقات وکړو د هغوی لپاره د مرستو اعلان وکړو د میا شهباز شریف په وینا چې په سیلابونو او بارانونو کې د مړه شوي کسانو خپلوانو ته به شل لک روپۍ او جوبل کسان ته پنځه لک روپۍ ورکول کیږي
کیونکہ 23 فروری کو جو پانی بارشی ریلا
دا فروری پا درشتما چکما سیلابی ریلی او بارانون راغلی پا حقی که دا طول و نزیات تباہی پا خیبر پختونخوا کشوی بلوچستان او کشمیر کی هم سیلابونو نقصان کرده او له خوش قسمتۍ له وجې گلګت بلتستان بچ پاتې شوی خو د ټولو نه زیات مرګونه په خیبر پختونخوا کې شوی سلویخ کسان مړه شوي ماشومان یتیمانان شوي او هغه سړی پکې هم مړ دی چې د کور د ګټې وټې وو د دې نه زیات د مصیبت وخت نشي کېدی
مصیبت کی غړی اور هو نه سکتی
میاں شہباز شریف ته بارانونو او طوفان له امله په مکمل توګه دړنګ شوي کورنو مالکانو ته د وو لک روپو او نیم ړنګ شوي کورنو مالکانو ته د درې نیم لک روپو د ورکولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د زیان د سنبال اداره د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه تیرونه د بارانونو طوفانونو د وجې په خیبر پختونخوا کې سلویخ کسان مړه او دوه شپېته کسان جوبل شوي دي. د مومند اوسیدونکي محمد الله مشال ریډیو ته وویل چې تیرونه یې کور په باران کې راپرېوتی او د حکومتي امداد وروسته به کور بیا جوړوي.
دوی چې کوم رپورټ دی هغه جوړ کړی دی چې یاره موږ تاسو دغه رپورټ کو زموږ کومه کمره چې خرابه شوې وه نو بیا کوم ټینټ وغیرہ چې پومونه وغیرہ لګلي وو خو مالی امداد تر اوسه پورې نه دی شوی. وزیر اعظم هم دا اعلان کړی چې یاره پورې دي دوی سره مالی امداد وکړی شي نو هغه کې موږ ته تر اوسه پورې نه چا رابطه کړې ده او نه کوم هغه اعلان چې شوی دی هغه کې موږ ته سمالی مرسته شوې ده.
پروونشل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټی وای چې په تازه بارانو کې له شپږ سو زیاتو ودانو ته زیان رسیدلې دي. اداره زیاتوي چې بارانو کې ویش ماشومان هم جوبل شوي دي. د علیمزو اوسیدونکي محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2022 په بارانو کې کور ړنګ شوی وو او صوبایي حکومت ورته د امداد ورکولو ژمنه کړې وه خو لا هم ورته پیسې نه دي ورکړی شوي.
کال یو نیم مخکې دلته یو باران راغلی و چې د هغې نه سیلابونه وتلي وو او د زموږ په سیمه باندې ډېر زیات نقصان کړی و چې دلته د خلکو آبادیانې ورانې کړې وې. دلته زراعت ته نقصان رسېدلی و څاروي پکې مړه وو انسانان هم پکې په هغې کې مړه شوي وو. د هغې پراسس چې کوم وو هغې دپاره بلدیاتي نمایندګان عوامي نمایندګان ایم پي آی منې ام راغلی و سرکاری ادارې هم راغلی وي هغې وخت په وخت رپورټ کړی وي خو د هغې باوجود یو نیم کال باوجود اوسه پورې د هغه متاثرینو ته زیاتره متاثرینو ته د اوسه پورې معاوضې نه دي میلاو چې د هغوی اکاونټونه هم جوړ شوي دي.
د پی ډی ایم ای په وینا د صوبې په زیاترو سیمو کې د بندو سړکونو د خلاصولو او نور امدادي کارونه لا هم روان دي. وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي 15 ورځو کې به سیلاب ځپلو ته امدادي پیسې ورکړي شي. نوموړي تیره ورځ د بلوچستان په گوادر سیمه کې هم د سیلاب ځپلو سره د مرستې اعلان کړو. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري او ستاسو پام د یو سیاسي راپور پر لور راګرځوم. پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د مارچ پر 15 د انتخاباتي کمیشن پر ویب پاڼه د رای اچولو مرکزونو د ابتدایي نتیجو خپروسو فارمونه وشوده چې کمیشن د فبروري 8 په انتخابات کې د استابلیشمنت په وینا له هغوی سره درغلي کړې دي. یاد ګوند تور پوری کړی دی چې انتخاباتي کمیشن د هغوی د قومي اسمبلی د څه باندې 8 نوماندانو په 15 فارم کې په بدلون کولو سره نتیجې د نورو ګوندونو په حق کې اعلان کړی دی. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند ادعا کوي چې کمیشن د ابتدایي نتیجو په 15 فارم کې د تحریک انصاف په ملاتړ نتیجې بدلې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان مسلم لیگ نون انتخاباتي کمیشن او پوز په انتخاباتو کې د درغلي کولو تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري.
پاکستان تحریک انصاف او پیپلز پارٹی او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 3 فروری په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. دی وایي د مارچ په 15مه د الیکشن کمیشن په پاڼه خپور کړل شوی د رای مرکزونو د ابتدایي نتیجو فارمونه چې 15 نومیږي ناسم او پکې د دوی د سیاسي مخالفینو په ګټه نتیجې بدلې کړل شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د مارچ په 15مه مشاله ډیو ته وویل ک پرسکا په یو پولنګ سټېشن د دوی مخالف ګوند مسلم لیگ نونه کاندید 8000 ووټونه اخیستي نو الیکشن کمیشن په 15م فارم کې هغه 108000 ووټونه لیکلي دي. اور د په خبره دا رنگ په پنجاب کې په زرګونه پولنګ سټېشنو کې دغه کار شوی او د دوی د ګوند څخه باندې اتیا کاندیدانو ته په دغه طریقه ماتي او د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته ګټه ورکړل شوی. ساجد مومند وای د دوی د قومي اسمبلی کاندیدانو سره چې د رایو مرکزونو د ابتدایي نتیجو کوم فارمونه دي نو په هغو کې دوی انتخابات ګټلي او د په خبره دوی هم دغه فارمونه عدالتونو ته د ثبوت په توګه وړي. خو نوموړی وایي که انصاف ورته میلاو نه شو نو بیا به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
زمونږ لاغي عمل زمونږ دا دی چې موږ په قومي اسمبلی کې بھرپور احتجاج کوو. زمونږ چې څومره کیسونه دي هغه ټول ہائی کورٹ ٹریبیونل ته تللی او ٹریبیونل کې کوم ته انصاف ملاو نشي موږ به ہائی کورٹ ته ځو. که ہائی کورٹ کې موږ ته ملاو نشي موږ به سپریم کورٹ ته ځو. که هلته ملاو نشي نو اخیری چاره زمونږ همدا ده چې موږ به روډونو ته ځو او په انصاف ملاویدو پورې به موږ په روډونو باندې ناست یو. انشاءالله دا انصاف به موږ په زور اخلو د خیر.
بلخوا د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری بیا څو ورځې وړاندې تور پورې کړ چې په کراچۍ کې په یو شمېر پولینګ مرکزونو د دوی د ګوند کاندیدانو زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. خو د په خبره په 15م فارم کې د بدلون په کولو سره د پاکستان تحریک انصاف او متحده قومي مومن کاندیدانو ته ګټه ورکړل شوې. البته نوموړي 13 اونۍ په سند کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې احتجاجونه به نه کوي.
جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے
د پاکستان پیپلز پارٹی امیدوارانو سے کم شکایتوں نے دی نو ہغا مجرا جمع کو او بیا وے مناسب فورمون تا اڑو کاغا الیکشن کمیشن وی کا اعلی عدلیہ وی او کدا پارلیمان کمیٹی وی خوچ پ جمہوری نظام کی کم فورمون دی نو ہغو تب خپل شکایتوں وړاندې کو
کہ جمہوری نظام میں جو فورمز ہے اس کے سامنے اپنی شکایتیں پیش کریں گے.
بلخوا د مسلم لیگ نون نهال هاشمی د پاکستان له هم ټی وی سره په خبرو کې دا تورن رد کړل چې ګینه الیکشن کمیشن د دوی په ملاتړ د رای مرکزونو د ابتدایي نتیجو په فارمونو کې بدلونونه کړی. البته نو موړي زیاته کړه چې کله پاکستان تر انصاف او پیپلز پارټۍ عدالتونو یا الیکشن کمیشن ته شکایتونه یوسي نو دوی به یې جواب وایي.
جو پراپر فورم ہوتا ہے اس میں جانا
چکو مناسب فورم دی نو ہاوی تہ پکار د چہل تو لارسی محکم تحریک انصاف دا فورم ان تتللی دی فرض کا کدوی دا گنی چٹگی سوی دا البتہ پر یو بل د تھورن لگون سره څنګه جوړی سی ک ثبوتونه در سراوی نو ضرور تاسو دا فورم ان تو لارسی
سم ایویڈنس ہی مسٹ گو.
د کراچی پونتون د جرنلزم څنګه استاد توصیف احمد بیا د مارچ په شپږمه مشال ډو تو ویل ک پاکستان تر انصاف یا نور سیاسی ګوندونه خپل شکایتونه عدالتونو ته یوسی نو بیا به هم دغه مسله نشی. د په خبره ځکه چې عدالتونه د اسټابلیشمنت سره غیز لاندې دي او اسټابلیشمنت نه غواړي چې عمران خان په مرکز کې حکومت جوړ کړي. البته توصیف وایي ښکاري داسې چې سیاسي اړې ګړې به نور هم زیات شي.
سیاسي بحران رہے گا
زما په خیال سیاسي بحران به برقرار وي او نور به زیاتیږي او دې سره به مالی بحران هم ډیریږي چې کم له 13 کلونو راهیسې معاشي او سیاسي بحران نو هغه به له دې سره نور هم زیات شي.
بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړی چې ګینې 15م فارم کې دوی بدلون کړی. د خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن بیان محمد سهیل د مارچ په 15مه مشاله ډو ته ویل چې سیاسي ګوندونه دې د احتجاجونو پر ځای آئینی او قانوني لار خپل کړي.
اوس کوم د چا گریونسز دي یا د چا اعتراضات دي په خپل نتیجه باندې او کمپلینټ دي هغه د هغه خلاف ټریبیونل کې خپل اپیل فایل کولی شي.
په پاکستان کې د فروری په 8مه ټول ملکي انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې حکومت جوړ شو. پاکستان تحریک انصاف وایي چې الیکشن کمیشن د پوس په وینا د دوی خلاف د مسلم لیگ نون په ملاتړ د رای مرکزونو په ابتدایي نتیجو کې بدلون کړی. البته د پاکستان پوس په بار بار ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او د پاکستان عدالتونو هم ویلي چې به طرفه پریکړه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پېښور کې د سهار لسمې بجې سیوستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې پرلت وهلې دي، خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلې. د احتجاجي پرلت یو مشر محمد رسول د مارچ پر 6 مشال راډیو ته وویل چې هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې عورت مارچ اعلان کړی دی چې دا ځل به د مارچ پر 3 د ښځو د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقونو فعالې مهرنګ بلوچ سره ډالې کوي. د مارچ پر 6 په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخ ته د یوې خبري غونډې پر مهال د عورت مارچ منتظمینو وویل چې سږ کال به د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله وي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په ورستۍ ورښتونو او سیلابونو کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي. شهباز شریف پرون په پېښور کې د صوبایي گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنیو ته د 40 لک روپۍ بانکي چکونه ورکړل. د هند اوو وګړو یوه ویډیو خپره کړې چې وایي هغوی د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې د سیلانیانو په توګه روسیې ته ولاړل، خو هلته یوه روسي لارښود په دوکې سره بیلاروس ته واړول. هغوی زیاتوي چې په بیلاروس کې د ویزې نه لرلو له امله هغوی ونیول سول او بیرته روسیې ته ولېږدول سول، چې اوس هلته هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبوره کول کیږي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د 40 اوور کرکټ په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر 1 د راولپنډۍ پر لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مخسن پر 1 او د کابل پر 6 بجو پیلېږي. بلخو د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اوور یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د مارچ پر 1 د شارجه په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د کابل پر 4 بجو پیلېږي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. او تاسو پام د ځانګړي اونیزي خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث پر لور راګرځوم چې عبدالحی کاکاړي وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې، نن یې په تکراری باندې درته خبرو.
د مشال ترانه لاندې
ستړي مسي د مشال ترانه لاندې کې زما د عبدالحی کاکاړ سلامونه ومني. شهباز شریف د پاکستان نوې وزیر اعظم منتخب سوی او په لومړی وینا کې تر ټولو زیات خبري د دې هواد پر اقتصادي چیلنجونو وکړي. چین پاکستان اقتصادي راهداري هغه پروژه ده چې د پاکستان په اقتصادي شوال کې په خا ډیر مهم رول لوبولی. خدای عمران خان په وزیر اعظم کې پر دې پروژه کار وروسو چې د شهباز شریف په پخواني وزیر اعظم کې هم یې دوام وکړ. په نننی بحث کې دا ګورو چې آیا چین پاکستان اقتصادي راهداري به د شهباز شریف په وزیر اعظم کې زور واخلي او کنه. دا او نور پښتنې په اسلام آباد کې آزاد خبريال نظر الاسلام او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوود خټک سره بحث وو. نظر الاسلام نه یوازې د پاکستان او چین بلکې د اسلام آباد، افغانستان او نورو ګاونډي هیوادونو سره پر تعلقاتو نظر ساتي او داوود خټک بیا پر چین پاکستان اقتصادي راهداري یو دستاویزي فلم جوړوي او د دې لپاره د پاکستان سفر کړی، پر دې له تحقیق او له مختلفو اړوند چارواکو او څېړونکو سره مرکې کړې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خټک صاحب، پایل بل تاسو کو کلر د خپل پور کو ځان چې پاکستان اقتصادي چین پاکستان اقتصادي راهداري دا څه یعنی کدا چې په یو منټ وو کې راته مختصر غوندي یو چارج راته واخلې.
ډېر مننه کاکر صاحب. ګوره دا هغه وخت چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره راوچته سره چې عام طور باندې خلک دا په سی پیک باندې پیژني چې دا غي انګریزي نوم دی چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور. او دا د نواز شریف دور چې کله راغی په 2013 کې نو دا هغه وخت دا خبره راوچته شي او د دې سرمایه کاری وه د چین او د چین لخوا بس 2.5 بلیونه ډالر په پاکستان کې د سشیده انفراستراکچر وي، یعنی سړکونه، ریلوی، بیا د بجلی نظام، د هغه تر څنګ د گوادر په باندې یو د گوادر په سمندر باندې په بلوچستان کې یو پورت جوړول، او د دې مقصد دا چې په چاینا کې چې کم مالونه پیدا کیږي، یعنی چاینا نن سبا د په دویم نمبر باندې لوی طاقت جوړیږي د امریکا خلاف د تجارتي نظره، نو په چین کې چې کم سامانونه پیدا کیږي هغه به د خونجراب، یعنی د چین پاکستان د خونجراب د لارې ځي او په ټول پاکستان به تیریږي، گوادر ته برسیږي، د هغه ځایه به بیا ځي، او له هغه طرف نه چې چین ته کم سامانونه راځي هغه به هم د دې لارې د ټرکونو له لارې، نو د دې کم چې د عام خلکو دپاره، یعنی عام خلک چې دې باندې پویول وي، هغه دا ده چې دا د سړکونو او د سمندري لارو دا یو داسې جال خپرول دي، او دا نه یوازې د پاکستان دپاره دی بلکې دا د چین لخوا د ټولې دنیا دپاره دی، په سریلنکا کې دي، په افریقایي هیوادونو کې دي، نو په لنډو ټکو کې د پاکستان چین راهداري دا یو داسې نظام دی چې دلته د سړکونو جال خپرېږي، دلته د انرژۍ یعنی د بجلی کارخانې جوړېږي چې هغه به بجلی پیدا کوي، دغسې دلته نور ډېر زیات نظامونه دي، ریلوی دی د ښارونو دننه، یعنی د لاهور د میټرو بس چې کوم دی دا هم د دې برخه ده، نو دغه ټول د دې په اسانه ټکو کې یو
مننه تاسو یو تصویر راکړي. نظر انسان صاحب تاسو اټک سي باور دی، تاسو نظر ساتي لس کاله، ما یعنی په 2014 کال کې دا شروع سونو، تیر کال د دې د لس کالو چې کومه پوره کېدل په دې باندې پاکستان کې غونډې موسولې، او هماغه وخت کې شهباز شریف وزیر اعظم او یعنی بیا چې نواز شریف هم پیلم نواز شریف ور باندې وکړي د مسلم لیگنون حکومت د شهباز شریف ورور دی، اوس کې اولس کال وروسته لکه څنګه چې داود خټک صاحب څنګه تشریح کړه، دې ټولو ته کتل، نو آیا په کوم زور او شور چې کومه دا راهداري باندې کار شروع شوی او دا پروژه باندې شروع شوی، نن چې موږ دلته ولاړ یو، آیا هم هغه زور او شور دی پکې کنه؟ دغه راهداري اوس لږ شاته تللې ده، یعنی هغه څه دغه نشته پکې.
مہربانی کاکر صاحب، سلامونه داود خټک صاحب. څنګه چې داود صاحب اشاره ورکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز په 2013 کې چې کوم حکومت راغی، نو په هغه کې دوی چین سره د سی پیک په موضوع باندې دا پروژه شروع کړه چې پکې د شپېتو بلین ډالرو نه سیوا انویسټمنټ د انفراستراکچر په مت کې به کېدو. په پاکستان چې کوم لومبه غټ چیلنج وو هغه وو د لوډ شیډنګ، د بجلی نشواله، او نو شریف دا وعده کړی و خپل الیکشن کمپین کې په هغه وخت په 2013 چې کوم الیکشن وو چې په ملک کې به لوډ شیډنګ ختموم، نو په دې پروژې سره چې کوم اغوی لومبه استفاده د دینه حاصل کړه هغه د پاور پلانټس په حواله سره و، او یقینا چې هغه کې اغوی ډېر زیات کامیاب شو، او بیا په 2018 کې چې کوم د اغوی هغه سکسس سټوري وا چې مونږ یو وعده کړی و په 2013 کې چې په ملک کې به د مونږ بجلی نشواله ختمو، لوډ شیډنګ ختمو، نو د هغه سکسس سټوري په نتیجه کې هغه هغه الیکشن ته لاړ دا. نو په هغه 15 کلونو کې کوم وګورو نو دا سی پیک پروژه چې کوم وا هغه ډیر زیات په بوم باندې تللی و. بیا د هغه حکومت چې کله ختم شو او بیا د عمران خان حکومت راغې، نو په هغه کې مونږ یو سلونس په هغه کې ولیدو. عمران خان چې کله حکومت راغی نو هغه رومبه سره دا اعلان وکړو چې په دې پروژه کې مونږ اکاؤنٹبلټی غواړو، چې د دې احتساب غواړو مونږ چې دا پروژه په کوم طرف باندې روانه ده. نو د دې یو ټکی نه پس په دې پروژه کې سلو والے راغی، او بیا هغه تر حکومت تر اخره پورې اوماغه سلو والے پکیو، اگر چې هغه یو سو دورې هم کړي وي خو هغه شی سکسس دی لنه شو حاصله. بیا د ووټ اف نو کانفیډنس په ذریعه کې چې کله د هغوی حکومت ختم شو، شهباز شریف حکومت راغی، نو بیا موږ ولیدل چې د چین له اړخه د هغوی لیډران بیا راغلل، دوی دلته کې لس کاله کلیزه چې کومه ده هغه منزله، او دوی بیا په دې باندې متفق شو چې موږ به دا پروژې بیا شروع کوو. که موږ ګورو د مسلم لیگ منشور کې هم د سی پیک په حواله باندې خاص کر دا کوسټل های وی او د دې اړه چې کوم هغه میکانیزم زنده په هغه باندې د دوی سیواوالو ضرورت لکه لیکنی خود له چې دا به موږ پوره کوو.
مننه نظر اسلام صاحب، ما خیال تاسو
بیا د اغوی حکومت راغلی دی او کومو ګورو د نړۍ په اډمبه سو ملکونو کې چین په هغه ملکونو کې شامل دی چې چا د شهبا شریف حکومت ستاینه کړې ده. او دې وخت چې مونږ تاسو خبرې کوو نو شهبا شریف بقاده په گوادر کې موجود دی، هغه د سیلاب په حواله باندې خو بهرحال گوادر چې کوم دی هغه گیټ وے ٹو سی پیک دی پاکستان. نو مونږ د دې دورې نه دا اخسکول شو چې شهبا شریف حکومت چې کوم دی هغه په دې پروژې کې انټرسټډ دی.
مننه نظر اسلام صاحب، زه به هم تاسو ته راځم. داود خټک صاحب، سوال دا دی چې لکه څنګه چې تاسو دواړو ته شریکه تکرار ته بنځو، تاسو پر دې باندې تحقیق کړی دی، پاکستان سفر هم کړی دی، کارپوهانو سره خبرې کړې دي، او په دې باندې یو ډاکومنټری هم جوړ واسطه یو دستاویزي فلم جوړوي او تحقیق به وي. نو تاسو په خیال باندې آیا په کومه تمه چې دا شروع شوی تاسو چې سفر کړی دی دا پر کوم ځای باندې ولاړ دی؟
کاکر صاحب مننه. بیا هم اول خدا دې چې شهبا شریف د شهبا شریف او د نواز شریف دا اصل کې دا پروژه چې عام طور باندې پیژندل شي دا د شهبا شریف او د نواز شریف په نوم باندې پیژندل شي، او چونکې عمران خان د شهبا شریف او نواز شریف ډېر سخت مخالف و، نو نه یوازې دا چې هغه د دې پروژو د دې وجې نه مخالفت کاوه چې په دې کې صفائی یعنی ټرانسپیرنسی پکې نشته دی، بلکې په دې وجه هم و چې دا د هغه چې کوم سیاسي مخالفین دي هغې شروع کړي ده، او په دې باندې هم دا پروژه ډېره نه وه خوښه. دا خو یو اړخ ته په دې باندې بیا هم خبرې کېدلی شي. څنګه چې تاسو وویل چې اوس په کوم ځای باندې ولاړه، دا ډېر مهم سوال دی. مهم سوال په دې دی چې په دا وخت کې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی، او د شهبا شریف اولنی اقدام د سوګند اوچتولو نه پس به دا وي چې دی به آی ایم ایف ته ورسي. اوس پوښتنه دا ده چې آی ایم ایف یو پوښتنه دا هم کوي چې د چین پاکستان چې ستاسو کومې پروژې دي دا اوس په کوم ځای باندې روانې دي، د دې خرچې د کوم ځای نه راځي. لکه څنګه چې د اسد عمر په وخت کې چې د عمران خان حکومت راغی، هغه د فاینانس یعنی د خزانې وزیر و، هغه ته وویل شو چې د دې پروژو موږ تفصیلات راغلل، تفصیلات یې ور نه کړل، نور وجوهات مو خو هغه لرې شو. بیا حفیظ شیخ راغی، حفیظ شیخ تر څخه د پورې هغه تفصیلات شریک کړي دي، او په هغې باندې چین ډېر سخت خفه دی. اوس چې زه تاسو وایم ډېر وجوهات دي، د پاکستان اقتصادي وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې دې پروژې کاغونه ولاړ دي. دوهم نمبر، په پاکستان کې امنیت ورځ په بله باندې خرابېږي، خاص کر په بلوچستان کې. او که تاسو وګورئ نو د گوادر خو یو طرف ته بلوچستان دی، گوادر دی، دوهم طرف ته چې کوم مهم ځای دی دی هغه گلګت بلتستان دی. تاسو وګورئ هلته په بسونو باندې ډزې کېږي، په چینایانو باندې حمله شوي، نه انجینران پکې وژن شوي، هلته امنیت مخ په خرابېد. اوس اوسم هلته د وړو یعنی د وړو په سر باندې ډېر لوی هغه شوی. بیا په سپتمبر کې هلته کرفیو لګېدلی و په گلګت کې، شیا سنی فسادات، دا امنیت شو. دریم که تاسو وګورئ نو د بجلی پروژې چې دي هغه تر ډېره حده پورې پوره شوي دي. څومره چې دي هغه انډیپینډنٹ پاور پروڈیوسر چې وته وایي، خو د هغې نرخونه ډېر زیات اوچت دي، او نور به هم اوچت کېږي. د هغې د وجې نه به په خلکو کې تاو تریخوالی غوسه نور زیاتېږي، او د دې وجه دا ده چې دوی په ډالرو کې لوزنامې کړې دي. د هغې سره د هغه ډالرو اثرات چې دي هغه اوس په عامو خلکو باندې راځي، د هغې نقصان هم دي ته رسېږي. بل دا ده چې پاکستان سره بجلی شته، د بجلی هغه خرڅ چې دی هغه هغه عمره نه دی، نو هغې هم اوس د پاکستان نه دا غواړي چې تاسو خو بجلی مونږ جوړه کړی ده، تاسو یې ولې نه استعمالوي؟ اوس د دغې خرچې په پاکستان راځي، هلته مسله ده. بیا لنډ تاسو ته وایم چې یو مشرقي لاره ده رهداري ده، یو مغربي ده. مغرب مشرقي باندې تر ډېره حده کار پوره شوی.
دا ډېره مهمه نقطه ده خټک صاحب، که تاسو ماته اجازه راکړئ زما ځین کې سوال وځ پر دې، تاسو بیا بیل خبره وکړئ ځکه تاسو سفر هم کړی دی ټول علاقې هم کتلی دی. زه دې بل سوال کې بیا تاسو ته هم دغه سوال درته ږدمه، هم دا به کومه. مننه نظر اسلام صاحب، لکه څنګه چې خټک صاحب چیلنجونه هم بیان کو او ټول د دې یو پسې منظر هم بیان کړي، او تاسو وویل چې چاینا هغه لومړنی هیوادونو کې و چې پاکستان سره مبارکي ورکا و شهبا شریف ته د وزیر اعظم، آیا سی پیک یا چاینا سره تعلقات یوازې دغه نه دی، سی پیک نه دی چې هغه پکې مهم رول دی، آیا سی پیک هم د پاکستان د امریکا او د چاینا د تعلقاتو په حواله باندې یو رول لوبولی دی کنه؟ سی د پاکستان له واشنگتن سره تعلقات یا بیجینګ سره تعلقاتو کې سی پیک
ګوري؟ د سی پیک زما په خیال کې د دواړو ملکونو لکه یو کامن پروجیکټ په دې باندې قابل قبول نشي کېدای. کومو ګورو نو کدا یو کامن پروجیکټ د امریکې او چین او پاکستان یا د نړۍ نور هیوادونو لپاره دا قابل قبول وا، نو بیا به اوس ریسنی که مونږ وګورو نو د مغربي نړۍ یو پروژه د انډیا نه تر افریقې پورې اوس هغې نوم مانا اوسیر شو چې دغه به د انډیا او بیا په د سمندر باندې او بیا په د میډل ایسټ باندې یورپ روټ بزي
ایگزیکټلی.
نو د دې مطلب دا شی دی چې هغه روټ چې دی هغه دوی د سی پیک په تور په تور باندې هغوی راوستل غواړي. هغوی دا نه غواړي چې چین چې کوم دی هغه په نړۍ کې اقتصادي تور باندې مضبوط شي او هغه بیا د نور نړۍ چې کوم ده هغه چیلنج کړي. نو ستاسو کوم سوال چې دی چې آیا د دې ذریعې سره د پاکستان او د چین د امریکې چین تعلقات به هم رانږدې کېدی شي، دوی د استفاده حاصلول شي یا نه، نو دا نه شي کېدی ولې چې دوی چین او امریکا همیشه د یو بل اکنامیک کمپیټیټرز دي. اوس ستاسو یو بل طرف ته راځم کوم چې تاسو بیسیکلی کا پر سم تبوس کړو په پاکستان کې ولې چې هغه هم په دې باندې کار کړی دی، ما هم په دې باندې کار کړی چې آیا پاکستان کې د دې کوم استفاده دا اکم اړخته دي. زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې کوم ګراوند ریالټیز وګورو نو په شارټ ټرم کې خو ټیک شوه لکه د خلکو د ووټ بینک لپاره یا د خپل د پروژو لپاره چې مونږ فرض کړه دا موټر وی جوړ کړه، دا مونږ ایکسپریس وی جوړ کړه، یا مونږ په دې باندې دا زون جوړ کو یو شارټ ټرم سکسس لپاره، خو که مونږ وګورو لانګ ټرم چې دی هغه زما په خیال کې په پاکستان باندې داسې زما نظر دی جاز بس یو قرضې پی راوخته اوس پر زما خلص $30 نه سیوا شوی دی. که تاسو وګورئ نو پاور پلانٹس باندې دوی پہلا انویسٹمنٹ وکړو، بجلی چې کم زمونږ په 2013 کې زمونږ نشواله وو اوس مونږ د خپل ریکوائرمنٹ نه ابو بجلی پیدا کړو
زیات
زمونږ چې کم ضرورت زما خیال دی هغه 25,000 نه 30,000 میگا واٹ ته او مونږ تقریبا 40,000
او نظرستان سے تاسو وست 40,000 او جوړې شي تاسو وست
د دینم سیوا جوړیږي. نو هغه بجلی چې کومه ده هغه استعمالیږي لگا او په پاکستان باندې هغه بډن سیوا دي. بل کوم چې د روډ کنیکټیویټیز خبرې دي یا د اکنامیک زون خبرې دي، نو دا ګوري دا شیونه بیسیکلی ستاسو په انډستری په دې سره چې کله نه بوم کیږي نو هغه هیڅ فائدہ نشته. که مونږ ګورو نو مان اوس ایگزیکټ هغه فیګرز هیر دی، خو که 2013 کې چې کله دا پروژه لانچ کېدا نو د پاکستان چې کم ایکسپورټ سو نو هغه برامدات هغه څومره او اوس څومره دی. نو که مونږ دا غلس کالو تقابله وکړو نو هغه کې د پاکستان په برامدات کې ډیر زیات لږ سواله راغله دي. او د دې مطلب دا شی دی چې د دومره د روډونو تا غټ انفراستراکچر کم چې د ایسټرن چې کم روټ دا تقریبا مکمل شوی دی، مشرقي او مغربي خو تقریبا اوس بر پاتې چې کوم خټک سه بوس خپل نظر اچوي. او دا غنه پس چې مونږ د پاور جنریشن چې مونږ د سلويخ زرا میگاوات نه هم براتلی یو نو هغه شی مونږ ته د انډستری په صورت کې هغه نخ کاری. نو چې کوم ظاهر خبره ما درته وی چې لکه د روډ انفراستراکچر او د پاور جنریشن چې کوم دی د بجلی پیدا کول هغه دواړه لینک دي د انډستری سره او انډستری پاکستان کې شته نه، اټ مینز چې تیلس کلونو کې اکم چې غسما د دې پروژې د پاکستان ته د دې معیشت ته ورکول پکارو هغه ندی مخه تراغلی.
سم مننه نظر اسلام صاحب. خټک صاحب ماخه نظر اسلام صاحب ډیر اړخونه وڅېړل او ډیره مهمه نکته ته اشاره وکړه، ځکه ما وخت هم په دې ورکې چې د خپل خبره پوره کړي. تاسو زه سوال تاسو مخکې خبره کوله نظر اسلام صاحب هم یو ذکر وکړي، کم د مشرقي او مغربي لار ده، لږ مختصر به دا تشریح کړي چې اوریدونکو ته اندازه یې مشرقي مغربي څه معنی. او تاسو سفرونه مو وکړو او تاسو تقریبا د پروژو ته یو ځای لاړاست، چارواکو سره خبرې وکړي، ومو لیدې هغه پر کم ځای باندې او هغه ځای خلکو ته ګټه څومره وه؟
ککر سے مشرقی اور مغربی پلن مشرقی آغدی کم چلا پنجاب نہ تیری گی اور پنجاب کے جو سمرا سڑکوں نے دی آگا تقریباً ٹول جوڑ شدی تھی. مغربی آغدی جب آگے کے دا بلوچستان اور دا خیبر پختونخوا سڑکوں نے راضی او په مغربي باندې کتا سو ګورې نه په بلوچستان کې تر سو پوری سړکونه مکمل شوی دي او نه په خیبر پختونخوا کې. په خیبر پختونخوا کې کومه ګورو د حق لړۍ خان ولا کوم سړک چي دی دا جوړ شوی دی، خو د دینه تر ژوبه پوری کوم سړک چي دی دا تر سو پوری نه جوړ شوی. دغه سي که څه هم گوادر ته یو سړک ډېر ښکلی سړک واقعي چې ورغلی دی هغه ښه سړک دی، خو بیا د بلوچستان دننه چې کوم سړکونه دي هغه نه دي راغلي. بیا د بلوچستان چې پنجاب سره کوم وصل کوي هغه سړکونه نه جوړ شوي. سو پورې چې تاسو ووي چې د خلکو د دې پروژې درې اړخونه، اول سر کې خو دوه اړخونه، یو اړخ دا چې اول سر کې به سړکونه جوړیږي او د هغې دپاره د چین چې څومره پیسې راتلې هغه ټول قرضه وه، د هغې دپاره دا په قرضه باندې راتلې. نو قرضه د حکومت نه حکومت ته راشي او باغې باندې یو سړک جوړ شي دا ډېر اسان کار، هغه سر ته ورسېدو. اوس چې دویم کومه مرحله ده د دې هغه انډستري لګول ده، لکه څنګه چې نظر صاحب ته اشاره وکړه هغه انډستري لګول ده. اوس آیا پښتنه دادا چې پاکستان سره د انډستري یعنی د صنعت لګولو هغه وسایل او هغه سکلز شته که نشته دی؟ د پاکستان سره نشته دی. دویمه دادا چې انډستري د حکومت او حکومت ترمنځ نه ده، بلکې دا د تجارت بزنس مینانو یعنی د کاروباریانو ترمنځ ده. اوس هغوی به ګوري چې ګټه څه ده، که ګټه نه هغې انډستري نه لګوي. اوس ګټه شته دی نه، امنیت خراب دی، سړکونه خراب دي، د پاکستان اقتصاد خراب دی، د روپے قیمت یو ورځ هم برابر نه تیریږي، هغه هر ورځ بدلیږي. بیا سوال دا دی چې کم کس چې دلته پیسې ولګوي آیا هغه پیسې دی د ملک نه د ډالر په صورت کې بهر وړی شي که نه شي وړی؟ نه شي وړی، دا یو بل خبره ده. تاسو خبره وکړه چین، نظر صاحب اشاره وکړه چین تر اوسه پورې پاکستان ته د جی پی ایس پلس کم هغه د تجارت لپاره چې کوم معیار ټاکل وي هغه تر اوسه پاکستان ته نه دی ورکړی. چین نه دی ورکړی پاکستان ته. د چین له اړخه خو تجارت پاکستان ته راځي، د پاکستان له اړخه هغه عمره نه ځي څومره چې تلل پکار وو. د هغې د وجې نه کله چې د چین سامانونه راځي، ما په کراچۍ کې د کاروباریانو سره خبرې وکړي، هغې وایي چې زمونږ خپل دلته کورنۍ صنعت چې دی هغه د دې د وجې نه خرابېږي چې مونږ به چې یو شی دلته جوړو اوس هغه سامانونه چې دي هغه د چین تیار راځي. چې تیار راځي د هغې قیمتونه هم کم دي، چې قیمتونه یې کم دي مونږ د هغې سره په مارکیټ کې مقابله نه شو کوي، زمونږ خپل صنعت لګیا دی بندېږي. دا د یو. دویمه دا ده په سوس بارډر کې چې د ستمبر په میاشت کې ناستوم کوم چې د چین پاکستان ډرای پورټ وته ویلې شي، په سوس بارډر کې ما تا تاجرانو وویل چې شپږ میاشتې وشوې چې د دې دا د ستمبر میاشت کوم شپږ میاشتې وشوې د دې ځای نه یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه، یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه پورې.
چین ته ولاړ شي
چې چین ته ولاړ شي یا د پاکستان نه راشي یو نه دی پاس شوی. بیا په خونجراب باندې چې څومره ټیم ودرېدم دلته د خلکو تمې دا وی چې دا اقتصادي پروژه به شروع شي او د ټرکونو یو کتارونه به روان وي په ټول لار د گلگت نه تر خونجرابه او د خونجراب نه واپس تر گلگت پورې. دا درې درې نیم څلور سوه کیلومتر یو طرف لاره جوړیږي. په دې باندې یو ټرک ما نه دی لیدلی چې هغه د تجارت د سامان تللی. دا د ستمبر د میاشتې ستاسو خبره کوم. بله خبره دا ده چې دا سړک چې کوم د گلگت نه تر خونجرابه پورې ځي د چین بارډر چې دی پنځلس زره فوټه په اوچتوالي باندې پروت دی د سمندر نه. په دې باندې دا سړک باندې دلته ګټان را پریوزي، ځمکه را خوهیږي. د هغې دپاره هغه سړک د غټو لاریو دپاره د سره جوړ نه دی، هغه د هغې دپاره انفیټ دی. که اوس هم غټې لارې ځي هغه په هغې نه شي تللی. د سست نه واخلي تر خونجرا په پورې تاسو ته یو
بلوچستان یا د خیبر پختونخوا یا خپل گوادر او د دې سیمه خلکو ته ګټه څومره وه؟
څنګه چې ما په شروع کې وی د دې سی پیک درې اړخونه، یو د حکومتونو ترمنځ چې هغې ته وایي گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جی ایف جی، دویم د کاروباریانو ترمنځ چې هغې ته وایي بزنس ٹو بزنس بی ٹو بی، دریم د خلکو ترمنځ چې هغې ته وایي پی ٹو پی یعنی پیپل ٹو پیپل. اوس تاسو دا پوښتنه چې دا د خلکو ترمنځ ده، خلکو ګورې د دې مقصد دا چې دې سره به په وروستو پاتې علاقو کې چې خاص کر پښتونخوا او بلوچستان دي هلته به خوشحالي راشي، ترقی به راشي. زه په خپله باندې د پخوانی وزیر الله عبدالمالک بلوچ سره چې مونږ خبرو کا د هغه خبره دا و چې دی وایي چې گوادر جوړیږي او زه د یو پخوانی وزیر الله په توګه باندې ماته دا اجازه نشته چې ماته دا معلومات وشي چې په دې گوادر کې سره واندی دلته سکیږي. یعنی هلته خو لاړ به شي، خو دا ده چې ډېر معلومات د هغې باره کې هېڅ هم نشته. د گوادر ښار د که تاسو ننوځئ، تاسو به وګورئ واړه ماشومان هغه د اوبو بوتلې په لاس کې نیولي، د موټر والا نه اوبه غواړي، یعنې هلته د اوبو پروجیکټ نشته. هدایت الرحمن چې اوس د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو او حق دو تحریک چلاوه د گوادر نه، د هغه خبره دا ده چې آیا د اورنج میټرو لائن په لاهور کې چې په دې باندې $1 بلین لګېدلی دي، آیا د دې ضرورت په لاهور کې ډېر زیات و او کنه په گوادر یا بلوچستان کې د زړه د مرضونو د یو هسپتال ضرورت زیات و؟ دا د دې خلکو خبرې دي. راشه پښتونخوا ته، په پښتونخوا کې راشقه اکنامیک زون جوړ شو. دا اکنامیک زون په اصل کې په هاتار کې چینایانو جوړو چې هغه زی د دې دپاره خو دا دلته دې دپاره راوړل شو چې دا د هغه وخت د وزیر اعلی پرویز خټک حلقه وه نوخار او سره د چارسدی. همدغسې کارونه په پنجاب کې شوي دي، په دې باندې هم چینایان خفه وو. بیا که تاسو لاړ شئ گلګت بلتستان ته، د گلګت بلتستان خلک وایي چې دلته تر اوسه پورې یو پراجیکټ نه دی شروع، داسو پراجیکټ دی خو هغه لاندې دی دلته وخت لگی چلاگی نے بجلی کل پیدا کی خوشحال دی اور شپک سو خلق روزگار ملاو شوی دے وڑ وڑ خصو پوری چې د خونزا د خلق تعلق دی یا د خونزا نه تر گلگت پوری خلق تعلق دی، خلق پدی مان زکنی دی خوشحال چې دی وای چې دا لار به د دې علاقو نه تیریږي او دا خلق دی بوستفات دی غریز علاقی دی. خو هر کله که یعنی بالفرض دلته تجارت شروع کیږي، د لار باندې کار شروع کیږي، د چین پاکستان دی وای چې د دې بد اثرات به مونږ ته راسي، خو اثرات به زی نور ځایونه ته، یعنی لاندې چې کوم ملکونه دي، پنجاب شو، پښتونخوا شو، اسیر شو، پاکستان شو.
داود خټک صاحب، سوال دا دی چې د دې ټولو خبرو وروسته ستاسو تحقیق وکړي مو سره یو یو نیم منټ وخت یا دوه منټ ډیر، هغه دا چې دا چا د پاره د ګټې سودا ده، د چا د پاره د تاوان سودا ده، یعنی هغه نیچوړې څه دی، د پاکستان دپاره د ګټې سودا ده، د چین دپاره د ګټې سودا ده، دواړه په تاوان کې روان دي، دا ستاسو له خبرو ځاخه یعنی موږ څه نیچوړې څه دغه راخستی سو؟
بګر صاحب، موضوع خو لوی ده، خو لنډ چې تاسو ته وایم، د چین مقصد خدا دی چې چین سره پیسې او زیات ده، په اسان دغه ډېر په اسانو ټکو کې وایم چې خلک به مانی، چین سره پیسې زیات ده، دی غواړي چې دا پیسې دی په یو ځای کې ولګي، اوس هغه پیسې په پاکستان کې ولګوي، پاکستان کې د اغینه فائدہ اخلي او کنه اخلي، چین ته به د اغې فائدہ راسي، ځکه چې د اغې سود به چین ته راسي، د اغې پیسې به چې پاکستان به چین ته واپس کړي، لکه څنګه چې چین په سریلانکا کې د اغینه یو پورت اونی چې هلته دی پیسې نشي ورکوي، دې حالت ته خو پاکستان اون رسي او باید اون رسي. خو مسله دا ده چې پاکستان د دې دومره لوی هغه دپاره د پاکستان چې کوم سیاسي حالات و، د پاکستان چې کوم امنیتي حالات و، داسې ښکاري چې پاکستان د دې دپاره تیار نه و، او دا په باندې راغله سیاسي مقاصدو دپاره د هغه وخت حکومت سړکونه جوړ کړ، د بجلی کارخانې جوړې کړي، خو اوس انډستری نشته، چې انډستری نشته نو ګټه خو به د انډستری نه راځي، ګټه د سړک نه نشي راتلی، د بجلی کارخانو ته خو به پاکستان حکومت پیسې ورکوي، اغم ګټه دې ته نشي کوي، دا غي ګټه خو بل چاته زی، کله چې ته انډستری یعنی صنعت جوړ کړي، دا غي ګټه به تاسو راځي، دا غي فائدہ به راسي، صنعت شته دې او که صنعت جوړم شي نو هغه به تر اوسه پورې 10 کاله شر کار لګي، پاکستان دا غي لپاره تیار نه و. بل دار چې پاکستان اقتصاد پسې خراب شوی دی، ښه شوی نه دی، اوس په دې حالاتو کې زه چې سوینم هغه دا دي چې دا پروجیکټ چې دی ممکن ده د دې فائدہ د چین لپاره وي، خو د پاکستان لپاره په دې راتلونکي 15 تر 10 کالو پورې هیڅ فائدہ نه لري.
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب په دې بحث کې د برخه اخیستو. نظر اسلام صاحب مینس کې لائن پریسو او خو بهرحال هغه برخه راسره واخیسته. ستا د دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې راسره ملګري واست. خدای په امان. تاسو د مشال ترون لاندې بحث اوریدئ چې پکې مو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د راتلونکي جاج له خبریالانو او شنونکو داود خټک او نظر اسلام سره اخیستلی. بحث پای ته ورسېدئ. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه ښه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.